مشکان مصطفی لخوا پرانستل شو. دغه نندارتون د ګرځندوی دونې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د کابل ښار په تیمورشاهی پارک کې جوړ شوی و. د خاورو ډیوه ټولګه چاپ شوه. دا ټولګه چې کیسې اغلې نسیمې باري له اردو ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي په کندهار کې د میوند کلتوري ټولنې په 104 مخونو کې چاپ کړې ده. په کتاب کې 18 کیسې راغلي چې ډېرې زموږ د ټولنې له حالاتو سره اړخ لګوي. اغلې باري څو میاشتې مخکې د خپلو لنډو کیسو ټولګه د بلا سویرې هم چاپ کړې وه. د ګرځندوی د ورځې په مناسبت د اکسونو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د چشمې سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز په همکارۍ په ملي ګالری کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د چشمې سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز د هنرمندانو د عکاسي 14 آثار نندارې ته وړاندې شوي و. د سعودي عربستان د پاچا د فرمان په اساس له دې وروسته خزي موټر چلولای او لایسنس اخیستلی شي. د سعودي عربستان د دولتي رسنیو د راپور له مخې پاچا سلمان د وزیرانو د یو پلاوي د ټاکلو امر کړی چې په دیر شو ورځو کې په دې اړه خپل سپارښتنې وړاندې او د خزو د موټر چلولو فرمان د 2013 کال تر جون میاشتې پورې عملي کړي. تر دې دمه سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمن خزو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خزو لوري د موټر چلولو فرمان وروسته له دې صادر کړ چې دا هیواد د ښځو د حقونو په برخه کې له بدې مخینې سره سره د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د کمیسیون غړی غوره شو. تر دې وړاندې سعودي عربستان د هغه ملا پر تبلیغ هم بندیز لګولی و چې ښځې له عقله نیمګړې بللې وي او ویلي وو چې له همدې کبله باید موټر ونه چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ښځې ولسمشرانې، صدراعظمانې او حتی د دفاع وزیرانې دي. په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې د ښځینه موټر چلوونکو بیمې په دې خاطر ټیټې دي چې ښځې په موټر چلولو کې تر نارینه وو زیات احتیاط کوي او قوانین ښه مراعاتوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال فضل ولی ناګر چې د حمزه بابا د شاعري او تصوف په باره کې کتاب او ګڼې مقالې لیکلې دي وایي چې حمزه بابا په خپلو شعرونو کې تصوف ډېر واضح بیان کړ، داسې چې هر چا ته د فهم وړ شو. زموږ همکار واصل وسال مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
استاد کړه ته وایې چې حمزه بابا پښتو ژبې تصور کړي او دی ولې په پښتنو کې ډېر مشهور دی؟
حمزه بابا خود پښتو ژبې او ادب قداور شخصیت دی چې په آینده کې به د هغه قدر وشي، ځکه چې د هغه د پیژندنې دپاره یو زمانه او د وخت ضرورت دی. د حمزه بابا لوی او عظمت په دې کې دی چې هغه خو اول د پښتو غزل په هغه وخت کې چې یوازې ولسي شاعرانو به ویو او نور په کې څه نه وو، هغه ته غزل او شعریت له ورساو او پښتو غزل ته یې داسې یو مقام ورکړ چې که زه درته ویم چې د اردو او د دري ژبو نه که اوس لوړ نه یې نو کم خو دې په هېڅ شکل باندې نه دی. علاوه د دې نه د حمزه صاحب په شخصیت کې څو ارزښتونه داسې راټول شوي وو چې هغه د ده د عظمت او د بقا دپاره کافي دي. اول دا چې هغه یو صوفي او یو عارف و او هغه دغه عرفان مخکې د دې نه چې روحانیانو په خپلو شعرونو کې راوړی و ډېر مغلق او پیچیده و. حمزه بابا د خپل فن په زور باندې عرفان دومره ښکلی ساده او روان کړ نو چې پښتو غزل ته یې په ارتقا ورکړله او د تصوف په پښتو غزل کې داسې جذب کړ چې اوس نه معلومیږي، لکه د قلندر مومند غوندې یو نقاد چې هغه د ده سره سیلیم لرله، هغه وایي چې د اوسه پورې چې ما تصوف مطالعه کړی دی ما له هېڅ فن نه دی راکړی، خو زه چې د حمزه تصوف مطالعه کوم ما ځان خواته راکاږي. او د دې یو علت دا دی چې د حمزه تصوف پښتون تصوف دی او دا خبره سم هم ده، ځکه چې حمزه بابا په دې عقیده و چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه قومونه او قبایل د منځه نه وړي، هغو ته لا رشد ورکوي او هغه تر یو ملت لاندې راولي چې هغه د اسلام دین دی. نو ځکه د ده تصوف داسې و چې خوږ ولګېده او هغه حل شو د خپل ذهن کې حل کړی او اوس چې میدان ته راووت ډیر نو د هنر او د فن په زور باندې پر ځان لکه یو ساده خبره کوي چې سر و د حدت په بهار خزان میت شي ما چې د ارڅن کړه لمن راټول ځان ته.
حمزه بابا په فکری لحاظ د پښتنو د ویښتیا او د ټولنې د سمون لپاره څه کړی دی؟
حمزه بابا د خپل مرګرو په ګډون باندې چې کامل صاحب رسا صاحب او دی ته ورته نور خلکو دا داسې وو چې دغه وخت کې چې د شاعري شروع کړله او د شاعري په عروج کې وه نو د ترقی پسند په نوم باندې یو بل جریان دلته روان و او هغه ته داسې سرپرستی حاصله وه چې موږ تاسو ټول پرې پوهیږو چې د بهر د خوانه به مو سره کومک کېده. خو حمزه صاحب او د هغه ملګرو او بیا د خیبر ادبي ښوونځي د پښتو ادب دپاره را داسې څېړنې داسې لیکنې شروع کړلې چې مې د هغو سره مقابله وکړله او هم د هغو هغه خوس یو د موسم یوه څپه وه نو د منځه لاړله. خو د حمزه صاحب شاعري او د حمزه صاحب فن هنر لیکنه تصوف او فلسفه نو په پښتنو کې پاتې شوله. دا ځکه چې د ده بنسټونه چې وو د حمزه بابا د فن بنسټونه په خپله ټولنه باندې ولاړو او د بل چا نه اخذ نه و. نو د حمزه بابا د پښتون قام د یو کېدلو دپاره او د پښتنو د بیا تشخص دپاره شاعري وکړله او هغه شاعري چې پکې اخلاص و خلوص و دومره مقبوله شوله چې زما یقین دی چې اوس نه نو څو پورې چې پښتانه ژوندي د حمزه صاحب د افکارو او د هغه د فن قدر به کوي.
استاد شاعران خو ډېر زیات دي خو د حمزه بابا د مقبولیت راز څه دی؟ هغه څه د دې لامل شول چې حمزه په پښتنو کې دومره مشهوره شو د ده شعر د هر چا لپاره منلی شو او خلکو دا د یو ډېر ښه او نوموتی شاعر په توګه ومنه؟
د حمزه صاحب مقبولیت خو د ټولو نه زیات په دې کې دی چې هغه د دې خپلې ټولنې په ژبه باندې خبرې وکړلې. هغه نو د هغه صورت او سیرت نو د یو پښتون مسلمان په ډول باندې وو او هغه چې کومه شاعري وکړله په هغې کې خپلو اقدارو ته تزیه ورکړل خپل ارزښتونه یې پکې زیا کړل او هغه هېڅکله داسې یو څه ونه کړل چې هغه نو د پښتنو د روایت خلافي او د دې د ترڅنګ یې په شعر کې داسې ابتکار وکړ چې او کومه ټولنه چې پکې دم منعکس کړله دا هماغه ټولنه وه چې په اسلام کې او نو د پښتنو په روایت کې ژوندۍ وه او د یو ځل بیا په خپل شعر کې منعکس کړله او وی ځلوله او زما په خیال خو د ده د بقا علت به همدا شي.
استاد کېدای شي د حمزه بابا ځینې هغه شعرونه او بیتونه راسره په لنډو کې شریک کړی چې ټولنې ته یې ډېر واضحه پیغام ورکړی د ټولنې د فکري سمون لپاره او تر څنګ یې هغه د خپل پښتو ادب او د خپل پښتون قام لپاره خپل رسالت پر ځای کړی وي.
د حمزه صاحب شاعري خو ډېره زیاته ده فردان هغه پخپله وو چې زه دې و چړو کې شپې لم خو ملت مې د سلطان وي دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړه. یا فردان لکه داسې وو چې ته تر ډېره لکه بزې څرېدلې راشه اوس خو دې ځانو پېژنه شپون شه. نو همداشانې د ده په شاعرۍ کې ډېر څه شته دي. حتی د ده یوه ترجیح خو دا ده نو د ده د غزل چې دا که بیت الله شریف لځي نو هم وایي چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. نو داسې یو سړی چې هغې ته پښتانه دومره ګران وي او هغه په پښتو باندې دومره مین وي حتی هغه وایي چې الله تعالی ما سره نو خبرې په پښتو باندې کړې دي. یعنې د مدالست بربکم په وخت کې چې الله تعالی ما سره کومې خبرې وکړې دي هغه په پښتو باندې راسره وکړلې. نو هغه د دې حده پورې عارف وو او د دې حده پورې فیلسوف وو چې هغه چې د ژوند کتاب ولیکه او بیا انساني انا او اور زندگی په نوم باندې ترجمه کړ هغه رئیس امروهوي له ورکړل هغه بیا جوش له ورکړ او انیس ګیلانی جوش ته ویل چې دغه خړ خړ پټ پښتون د خیبر چې د کتاب په دیر شي چې تاسو یې مطالعه کړئ. کنی جوش یو ډیر لوی متکبر او یو مغرور سړی وو خو بیا د هغه دا کتاب چې ولوسته د حمزه صاحب سره بیا دوستي شوله او انډیوالي شوله دا سلسله بیا د ژوند د پورې وه. د حمزه صاحب تفوق زما په خیال په همدغه کې وو.
استاد تاسو د حمزه بابا سره له نږدې نه هم کتلي تر څنګ یې په هغه باندې مؤثر هم لیکلی دي کیدای شي د حمزه بابا داسې و خبره چې زموږ ځوان نسل دې تر بولی چې باید خپل ژبه ته خپل ادب ته خپل خلکو ته کار وشي داسې سم غن اوریدلې وي او یا هم تاسې موندلې وي کیدای شریک کړي
نو د حمزه سره خو زم ملاقاتونه کتنې ډیر شوې دي د پښپک پندوسم کال کې کابل لراغه او زموږ داغه وخت زم ملګری او دوست محمد آصف سمیم چې اوس موږ تاسو د استاد سمیم په نوم پیژنو هغه ماښام نا وخت راغې او راته ویل چې زیرې مې در باندې حمزه صاحب راغلی دی د شپږ پنځوسم کالو نو بیا سبا له دا په بغیل میدان کې موږ ورلو نو لوګي هم ورسره وو او هغه لوګي د دې دپاره دغه کول چې د زه او حمزه په نوم باندې یو کتاب ولیکي هغه کتاب بیا ولیکل شو مقالې راغونډې کړې د هغې ځای نه نو زموږ ملاقاتونه خو سره ډیر شوي دي او د بل د حمزه صاحب پیغام خود پختو پختونوالی پیغام دی د اسلام پیغام دی او هغه یوازې د پختون کام د پاره نه د ټولې دنیا د پاره دی هغه وایي چې اسلام یو فطری دین دی او چې اسلام ومنل شو نو په دنیا کې به هیڅ کوم ستونزه نو مشکل به پیدا نشي به د شعر او شاعرۍ په باره کې هغه دا یو خبره زما یاده ده چې به چې شاعران په هر موسم کې دومره ډېر وي نو لکه د پشکال مچان خو چې بیا په موسم واوړي نو یو یا دوه پاتې شي همدغه شانې بعضې ډېرې داسې خبرې دي چې مطلب زما په خپل باره کې کړي دي هغه صمیم صاحب ته یادې دي خو زه هغه ځکه نه کوم چې زما په خپله خوله باندې به بیا زما یو ډول ستاینه ستاینه خو نه وه البته خو هغه زما په هغه دغه باندې معنی چې تاسو ورته هڅوي یعنې زما په ځان باندې په خپله شهیدي ورکول نو دا به په قیامت کې زموږ اندامونه کوي اوس یې نشو کولی ځکه اوس بریه غوندې ښکاره شي نو همزه صاحب لوی شخصیت دی او موږ چې د هغه په لاره باندې په تلونکو کې حساب کړو دا به هم زموږ لپاره لوی سعادت وي
مننه استاد د یو حمزه پیژندونکي په توګه تاسې له ځوانانو څه غوښتنه لرئ چې د حمزه بابا لار باید څه ډول وپالل شي او دغه لار ته باید دغه فکر ته باید وده او پراختیا ورکړل شي دوام ورکړل شي او تر څنګ یې که د حمزه بابا په اړه مو کوم شعر تاسې لیکلی وي هغه هم راسره شریک کړئ
د حمزه بابا پیغام خو یو جامع پیغام دی او د هغه پیغام د اسلام او د پښتو پیغام دی او زما دا یقین دی چې هغه چې د خپل پیغام څنګه سندریز کړی دی او څنګه په تفانون کې راوستې دي هغه پر پښتون باندې اثر کوي او بیا په ځوانانو باندې خو به حتمنو کې نو ځوانانو ته خو زموږ هیله دا ده چې دو خپل شعر او ادب وپیژني او دغه څه چې ادب نو د ادب په تعریف کې موږ ویو چې ادب نو د یوې ټولنې د دفاع لومړی کمربند دی اول چې عمله کیږي په ادب باندې کیږي ځکه چې ادب زموږ د زړه ذهن او د ضمیر سره تعلق لري او سو پورې چې یو ملت یا یو ولس په وجدان او ضمیر کې ماتې ونه خوري د هغې پورې هغه شکست نشي خوړلی نو ادب د دغه د تقوی دپاره کار کوي د حمزه صاحب هم همدا دغه و چې د کمترۍ احساس چې دی هغه د پښتنو نه ورک کړي او خصوصا د ځوانانو نه او ځوانان دغسې یو څه ته راټول کړي چې هماغه د احمد شاه بابا میراث او هماغه د شیرشاه سوري او د پښتنو د نورو مشرانو د سید جمال الدین افغان د دغه شان د خلکو هغه اصول بیا په دې ټولنه کې راجوندي کی او زموږ په ملت باندې چې داری خوانه نو کلتوري نو بریدونه کیږي نو د هغې دفاع به یوازې شعر او ادب کوي او دا په ځوانانو باندې ده چې د حمزه صاحب لار خپله کړي او د هغه په لار لاړ شي او دغه خلکو ته په مرموز ډول باندې ماتې ورکړي او خپله ټولنه وژغوري د ټولنې افکار او آینده او مستقبل ولې نظم سره خو د حمزه بابا په باره کې ډېر شعرونه وو خو اوس به زما ذهن کې نه وي د هغه کې اول چې راغی د زه او حمزه دپاره شپږ پنځوسم کال کې چې کتاب چاپېده ما ول داسې یو غزل لیکلی وو چې ځیګ غزل دی لکه ستا شډل ژوندون دی او په خیبر کې لوبېدلی دی پښتون دی او ته دا ګاډی چټک مو ول رغو کې ټکر کله څنګه کله اوښتون دی خو ما دا یو وزر ولیکلی خو زه هغه وخت کې محصل یم او د حمزه صاحب په قدر باندې پر نو سړی په بیا په تېر عمر کې پوهېږي همداسې مې نور داسې ډېر شعرونه شته دی چې کوم دی الوت دی د لاهوت کوم دی مقام د فقر ناګار الله پې د حمزه حمزه پالی مه وهه او یا دا چې د حمزه د تغزل په میخانه کې او دا ناګار المال جل شوی په نیم جام دی
ډېره ډېره زیاته مننه استاد ډېر ښکلي معلومات ول کور مودن
ستاسو نوم مننه
وړاندې له نومیالي سندرغاړي هارون پاچا سره مرکه هم اورېدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی وایي دا ځل مې د یو پاچا نقل راوړی چې دو ټګانو کانه ورکړي.
د پاچا نوی جامې ډیر کلونه وړاندې یو پاچا و چې تر بل هر شي یې له نوو جامو سره مینه وه. د خپلې ټولې پیسې په جامو لګولې. دی په نوي لباس کې د ځان له ښکاره کولو پرته نور نه د تیاتر شوقي و، نه یې په خپلو عسکرو پسې سر ګرځاوه، او نه یې په بګۍ کې ونو غنو او ورخو ته تک په زړه ورېده. پاچا د هر ساعت لپاره بیلې جامې لرلې، او لکه څنګه چې د یوه پاچا نه توقع کېږي چې اوس به د سلام مشورو په تالار کې وي، د ده په اړه بس همدا اورېدل کېدل چې په پاسکوټې کې دی لباس بدلوي. د پاچا په ښار کې مزې چړچې زیاتې وي. د ده د ښار لیدو ته به له نورو سیمو او نورو ښارونو هره ورځ ډله ډله کسان راتلل. په دې منځ کې دوه ټګان هم ښار ته راغلل. دوی وویل چې جولاګان یو او د دنیا تر ګردو ښایسته ټوکران اوبدلی شو. دوی دا هم وویل چې ټوکران یې نه یوازې په رنګ او ګل کې بې ساري دي، بلکې دا حیرانوونکی کمال هم پکې شته چې هر هغه چا ته نه ورښکاري چې کم عقل وي او یا د خپل منصب لایق نه وي. پاچا له ځانه سره فکر وکړ، عجیبې جامې دي، دغسې جامې چې ولرم د دربار هغه کسان به وپیژنم چې د خپل منصب لایق نه دي. هوښیاران او کم عقلان به هم له یو بله وپیژنم. زه باید د دغو ټوکرانو د اوبدلو حکم ورکړم. پاچا ټګانو ته ډېرې پیسې بیانه ورکړي چې سمدستي کار پیل کړي. دوی دوه کڼې کېښودل چې ګواکې ټوکر اوبي، خو ماکوګانو یې نه تنسته لرله نه بوده، هسې هوا یې ګزوله. ټګانو په پیل کې تر ګردو ښه وریښم او تر ګردو ګران بیه زری تارونه وغوښتل، او چې ترلاسه یې کړل خپلو کڅوړو ته یې واچول. ټاګان په تر نیمو شپو پورې تشو ګړیو ته ناست و، هسې به یې لاسونه خوځول. څو ورځې پس پاچا له ځانه سره وویل، زه باید وګورم چې کار یې چیرته رسولی دی. خو چې په زړه کې ورتېره شوه چې کم عقلان او هغه کسان چې د خپل منصب لایق نه دي دا جامې نشي لیدلی، نو پښه نیولی شو. البته د ځان په برخه کې ویره بې ځایه ورښکارېده، خو بیا یې هم مناسبه وبلله چې بل څوک ورواستوي چې حال واخلي. تر دې دمه د ښار ټول خلک د ټوکر له حیرانوونکي خاصیت خبر شوي وو، او سودا یې وه چې ورڅېرمه کم عقلان ورباندې وپیژني. پاچا له ځانه سره فکر وکړ چې زه باید خپل وفادار وزیر ورواستوم. دی به د ټوکر په اړه د نظر ورکولو لپاره تر بل هر چا مناسبه وي، ځکه هغه ښه هوښیار سړی دی او په کار او لیاقت کې هم جوړه نشته. نو نیک خو یا بوډا وزیر د جولاګانو خونې ته چې ټګان پکې تشو کڼیو ته ناست و ورغی. بوډا وزیر ښه په غټو غټو ورته وکتل، او له ځانه سره یې وویل، خدایا پرده مې وکړي، زه ولې هیڅ نه وینم. خو ځان یې غلی ونیو. ټګانو ورته وویل چې مهرباني وکړئ نږدې راشئ، د ټوکر پرنګ او ګلانو کې څه نظر لري، څنګه ښکلي نه دي. دوی تشو کڼیو ته اشاره کوله، او وزیر په زیر زیر ورکتل چې څه نه ونو څه به یې لیدل. وزیر ته په زړه کې ورتېرېدل، ای خدایا نو بی عقل یم، په ځان خو مې کله هم د بی عقل سړي ګمان نه و کړی. هیڅوک باید راباندې پوه نه شي، نو زه د خپل مقام لیاقت نه لرم. نه نه، هیڅ وخت باید ونه وایم چې ټوکر مې نه دی لیدلی. یوه ټک چې داسې لاسونه خوځول چې ګواکې د اوبدلو په کار بوخت دی، بوډا وزیر ته وویل، نو صاحب تاسو خو هیڅ پکې ونه ویل. بوډا وزیر چې د عینکو تر شا ورکتل ویې ویل، ډیر عالي ډیر عالي، ډیر ښکلی رنګ ښکلی ډیزاین، اعلی حضرت ته به خامخا صفت کوم. ټګانو وویل، خوشحاله شو چې تاسو راضي یاست. او بیا یې د ټوکر د ټولو رنګونو او فوق العاده ډیزاین په اړه څرګندونې وکړې. زوړ وزیر د دوی خبرې پوره پوره اورېدې چې بیا یې پاچا ته وکړې. ټګانو د کار د ادامې لپاره نورې پیسې، نور سره زر او نور وریښم هم وغوښتل، خو حرام شکه یې دانه تار په کڼي کې جر کړی وي. دا هر څه یې خپلو کڅوړو ته ټیل وهل او د پخوا غوندې په تشو کڼیو پورې چاپیر شول. څه موده پس پاچا خپل یو بل باوري مقام جولاګانو ته ورواستاو چې حال واخلي او پته ولګوي چې کار بشپړېدو ته نږدې دی که څنګه. په دې مقام باندې هم د وزیر ټوکه وشوه. سړی ډېر ځیر شو خو له خالي کڼیو پرته یې څه ونه لیدل. ټګانو د پاچا استازي ته د هغه ټوکر د رنګ، ګل او ډیزاین په باره کې معلومات ورکړل چې په حقیقت کې موجود نه وو، او بیا یې ورنه پوښتنه وکړه څنګه ښکلی ټوکر نه دی؟ د پاچا سړی له ځانه سره وویل زه خو پوهیږم چې کم عقل نه یم، خو دا به نو خپل مقام ته جوړ نه یم چې ټوکر نه راښکاري. عجبه ده، په دې راز باید څوک پوه نه شي. نو هغه ټوکر چې نه یې لیده وستایه او دوی ته یې د ټوکر د رنګونو د ښکلا او د ډیزاین د اصالت په اړه ډاډ ورکړ. پاچا ته یې هم وویل شاهکار دی صاحب، بیخي یو شاهکار دی. په ښار کې د حیرانوونکي ټوکر خبرې خوله په خوله ګرځېدې. پاچا فکر وکړ چې ټوکر باید د کار تر ختمېدو د مخه په کڼیو کې یو ځل وګوري. نو پاچا د هغه مخ کې ورغلو مقاماتو په شمول له یوه ډله عالي رتبه درباریانو سره د ټوکر اوبدنې ځای ته ورغی. تګان تشو کڼیو ته داسې ناست وو لکه څوک چې سخت په کار بوخت وي. بوډا وزیر او د هغه بل معزز درباري چې پخوا هم دلته راغلي وو خالي کڼیو ته اشاره وکړه. ویې ویل څومره عالي، څومره ښه رنګ، ښه ډیزاین، کنه اعلی حضرته. دوی خوارانو ځکه داسې ویل چې ګمان یې کاوه چې نورو ته خو به ټوکر ورښکاري. پاچا له ځانه سره وویل څه، زه خو هیڅ نه وینم، څومره بده خبره ده، زه نو احمق یم، زه نو د پاچایۍ وړ نه یم. تر دې بلا بلا بدمرغي څه را پېښې ده؟ پاچا چې سترګې یې په تشو کڼیو کې خښې وي او په رښتیا ویلو کې یوازې تاوان لیده د هوکړې سر وخوځاوه. ویې ویل هو ډیر عالي، ډیر ښکلی، زما خو بیخي خوښ شو. د راغلي پلاوي هر غړی خالي کڼۍ ته ځیر شو او ځیر شو، خو چې د خپل پاچا په شانې هیڅ ونه لیدل. نو د هغه غوندې په لوړ آواز وویل ډیر عالي، ډیر ښکلی ټوکر دی. او پاچا ته یې وړاندیز وکاوه چې د دې ټوکر دریشي دی د نږدې ورځو په لوی جشن کې واغوندې. بس خوله په خوله همدا خبره ګرځېده چې شاهکار دی، شاهکار. او پاچا دواړه ټګانو ته د استادانو لقب ورکړ او په ټټرونو یې د سرداری نشانونه ور وځړول. ټګانو هغه شپه چې په سبا یې لوی جشن مو تر سهاره په ویښه تېره کړه. په هغه شپه یې شپاړس ډیوې بلې کړې وې چې خلک غلط کړي چې دوی د پاچا لپاره د نوو جامو په جوړولو باندې سخت بوخت دي. دوی داسې ښودله لکه لکڼیو چې ټوکر راباسي، بیا یې په خالي ټوکرو کې لویې بیتیګانې په هوا کې وچلولې. په بې تاره ستونو یې بخۍ ورباندې ووهلې او بالاخره یې وویل اوس نو د اعلی حضرت جامې تیارې دي. پاچا له خپلو لویو درباریانو سره د اوبدنې ځای ته راغی او هر ټک خپل یو لاس داسې پورته کړ سیب دا پتلون دی، دای کورتۍ، دای چوخه. سیب دا جامې د تارکخ د جال غوندې سپکې دي، ګومان به کوي چې هیڅ دې نه دي اغوستي، او دا یې ډېر لوی کمال دی. درباریانو که څه هم هیڅ نه لیدل خو د ټګانو خبرې یې تاییدولې او ویل یې بالکل بالکل. ټګانو وویل که اعلی حضرت مهرباني وکړي جامې وباسي او د دې لوی هندارې مخې ته دا نوې جامې ور واغوستلی شي ډیره بخوي. پاچا خپلې ټولې جامې وایستلې او ټګانو داسې ښودله چې نوې جامې ور اغوندي. دوی لاسونه خوځول چې د پاچا په ملا پورې یو شی ټینګوي او تړي، او ګویا دا د هغه د اوږدو جامو هغه برخه ده چې په ځمکه به ورپسې څه کیږي. پاچا یې د هندارې مخې ته اړخ په اړخ تاواوه را تاواوه. حضرو کسانو په یوه خوله هم دا ویل چې څومره ښه ښکاري اعلی حضرت سره، بیخي وړ یې دي. دې ته وایي رنګونه، دې ته وایي ډیزاین، څومره شاندار، څومره جلبلي دي. د جشن د چارو مشر وویل صاحب هغه چتر چې په جلوس کې وي په اعلی حضرت سیوری کړی وي د باندې تیار دی. پاچا وویل زه هم تیار یم، څنګه خې مناسبې جامې دي کنه، او یو ځل بیا د هندارې مخې ته راتاو شو چې نورو ته وښیي چې ده ته خو خپلې جامې ورښکاري. هغو درباریانو چې له ځمکې څخه د پاچا د چوخې د لکۍ د را اوچتولو او نیولو کار ورسپارل شوی و، لاسونه کوس کړل چې ګویا له ځمکې د چوخې لکۍ را اوچتوي، او بیا یې لاسونه داسې ونیول چې ګویا څه یې ورباندې نیولي دي. دوی هم زړه نه کاوه چې نور ورباندې پوه شي چې څه نه ویني. پاچا چې شانداره چتر ورباندې سوری کړی و د باندې را ووت. خلکو چې د سړکونو دواړو غواړو ته ولاړ وو یا یې د کورونو له سوریو ننداره کوله، بس همدا ویل چې بیخي بې جوړې جامې دي، ډېرې ښایسته دي. هغه د چخې لکۍ یې څومره ښکلې ده، واقعا له اعلی حضرت سره ښایي. هیچا په ځان نه راوړه چې څه نه ویني، ځکه بیا خو به یا د خپل کارو منصب لایق نه وو او یا به په احمقانو کې حسابېده. د پاچا د بل هیڅ لباس دومره زیات تعریف نه و شوی، خو په دې منځ کې یوه ماشوم نارې کړې، پاچا خو لوڅ دی. د ماشوم پلار وویل دا هلک څه وایي؟ خلک سره وپسنېدل. دا خبره یو بل ته سره وکړه چې یو ماشوم وایي چې پاچا لوڅ دی، او بلاخره ټولو خلکو چیغې کړې چې جامې مامې نشته، پاچا لوڅ دی. پاچا ته چې د خلکو خبره په ځای ایسېده حال یې خراب شو، خو له ځانه سره یې وپتیله چې هر رنګه کېږي مراسم باید په منځ کې پرې نږدي، پای ته یې ورسوي. هغو دوو درباریانو لا هم د هغې چوخې لکۍ چې موجوده نه وه په ډېر درناوي نیولې وه او جلوس روان و.
د نومیالي سندرغاړي هارون پاچا د هنري فعالیت 25 کاله پوره شو. هارون پاچا په دې باور دی چې ښه موسیقي او ښه شعر سندره تلپاتې کولای شي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون بچا صاحب زموږ میلمه دی. بچا صاحب ستړي مشه، په خیر راغلې.
مننه ستانکزي صاحب.
له همدې افغان وطنه به پیلو. دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟
نو دغه زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندرې مې ویلې دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپلو سندرو لپاره انتخاب کړم چې هغه کې د زموږ د وطن کې څه کېږي دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي نو هغه اکثره وخت زما د اوریدونکو، زما د موسیقۍ د اوریدونکو خوښ شوي هم دي.
بچا صاحب، یو څه بل راته وایي چې زموږ وطن خو اوس هم آرامه نه دی او موږ هم ډېر لرې ترې راغلي یو، څنګه له خلکو سره رابطه ساتئ؟ دغه اړیکه مو څنګه ده؟
او زما خوشبختي په دې مسافرۍ کې هم زما له خپلو مینهوالو سره، وطنوالو سره یو اړیکه ټینګه ده، او هغه د مشال رادیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه. نو زما هڅې جاری دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پات کېدو په خاطر عملا حضور ته ضرورت لري په سیمه کې. تاسو چې له وطنه لري یاست، دلته کافي وخت لري چې تمرین وکړئ؟ ملګری شته تاسو سره څنګه؟
او تمرین ته خو وخت خامخا پیدا کوم، هغه ډیر ضرور دی چې باید سره مشکو کی او خپل आवाज تمرین وکړي. او دلته اوس ستونزې زیاتې تاسو مو اکثر وخت هغه د هنرمندانو، دا هنرمندانو چې زما په د هنر مینه ماتيږي، زه سره خوشاله مې چې موسیقي وکم. نو دا هنرمندانو کمې ده، او نوې چې کله سندرې زما جوړوم نو هغه عمرې چې کله وطن ته لاړ شم، پېښور ته لاړ شم.
وطن څومره در باندې ګران دی؟
وطن لکه د مور.
او دا جانان وطن سندره بلند زمزمه کوي که څنګه؟
نو دا خو تاسو ماته ستنځه سب نو ویلی زوم راګیر کړم، خو زه بیا هم کوشش کوم. زما جانان جانان وطن افغان وطن، زما جانان جانان وطن افغان وطن، ستاد وجود ورنا ستاپ دخمن پورشا، ستاد وجود ورنا
ستا په دښمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن
ستا ګلالي ګلالي ګل ګل زوانا او وینو لمبه دل ستا ګل ګټه تن کی تن کی ما شوما بے وقت اور جدل بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ساتھ وجو دور نا اب دشمن پور شا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پور شا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان
وطن بچا سے همدغه سندری ډیر قوي شعر ته ضرورت لري. تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروئ؟
نو زه خو بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو دا یو خوشبختي وګڼم او به بولم چې په پښتو کې موږ ډیر ښه شاعران لرو. هغه د کلاسیک نه راواخلي تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغه ډیر ښه شعرونه لیکلي دي او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي، د هغې کار هم ته معلوم دی او د هغې ستاینې هم ډېرې شوي دي. نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې د هغې کلامونه شعرونه مې خوښېږي او هغه وخت په وخت راخلم. د خپلو
مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښېږي؟
رحمان بابا او د خوشحال بابا نه راواخلې، بیا غني خان، حمزه شینواری، رحمت شاه سائل، اکبر سیال، عباسین یوسفزے، اکرام اللہ گران، اندے شمس القمر، پدیزوان سندرغاڑو کی بیا زمنگ دسیمی، عزیز مان اروال، دکر خیاخوا، میوند فیدا شو، مجید کرار شو، جلال مرخیل شو، جوان نوی شعران دی. زما کوشش دام په دې وختو کې پاتې شوی دی چې زه نوی ځوان شاعران راواخلم چې نوی فکر هم یو څه نوی دی، یو نوی خیالات یې په شاعرۍ کې راټول کړي دي، وړاندې کړي دي. نو زما هڅه وي چې هغه هم هغې ته هم په خپله موسیقۍ کې ځای ورکړم.
څه وخت مخکې ستاسو په هنر کې د پاتې کېدو 15 کال پوره شو او عملا ځینو افغانانو په سویډن کې، په اروپا کې، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ستاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې. دغه 15 کاله تاسو اوریدونکو اولیدونکو ته څنګه بیانوي؟ په څو پړاوونو کې تاسو دغه 15 کاله تاسو ویشه څه څه مرحلې مو تیرې کړې دي، څومره منډې ترډې مو کړې؟
د دې 15 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هیڅ ما حساب کتاب نه کړی. دا خو ځینې ملګري دي چې هغوی به حساب کړی وي او دا موضوع یې راپورته کړه. نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو، ځینو ملګري زورور شو چې موږ تان مانځو، موږ سره راشه چې غونډې وکړو. که څه هم هغې په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کومه ډېره توره نه ده کړې چې زه باید ولمانځل شم، زما کار باید وستایل شي، خو د هغې مینه وه، زه یې منندوی یم. او بس دغه ماتې ګوډې هڅې مې کړیم دي او لا هم جاري دي چې زه وکولی شم په پښتني شعر او ادب او موسیقۍ په برخه کې یو څه ښه کار مخته راوړی شم او بیا پې وروسته په خپله هم ویاړ وکړی شم.
کرتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے
پراک ژوند کوي، شخصي ژوند مراته وي، بچان مو څه کوي؟ هغه هم سندري خوخوي نه خوخوي؟
بچان خو مې وړي دي، دوه زامن لرم، اوس یو په لسم جماعت کې دی، بل پاتم کې دی، یو مې ماشوم لور ده. او دلته پراک کې را سره مونږ یو ځای ژوند کوو، شکر دی خدي، خپل سبقونو کې، تعلیمونو کې هم خدي تکړه دي، خپل سپورټونو کې، لوبو کې هم مشغول دي. د موسیقۍ خو چون لا وړي دي، غي چون یو انګریزي سکول کې سبق وایي، نو دا اکثره هم انګلیسي موسیقی اوری، کل کل زما سندرې هم اوری، بیا ما سره خبرې هم وکړي. خو داسې پکې ماته کوم څرک نه معلومیږي چې دی غني وغواړي چې آینده کې سندرې ووایي کنه.
بچا صاحب، وروستۍ مسله دا چې ستاسو ځینې داسې سندرې دي چې خلک یې واوري، په هماغه ګړې بیا بیا اوري، بیا بیا اوري، داسې یو خاص موډ کې کېدای شي سړی واوسي او دا سندرې ډېرې ښې پې لګېږي. یو هم دغه د اوس د یادونه افسانې ښکاري، دا څه دستور د زمانې ښکاري. دا سندره څنګه یو سندره وا مخکل دی چې دغه لنډه زمزمه کوي لیدونکو لیدونکو سره به خدای پامانه وکړو پم دې سره بس تاسو دا پروګرام ختمیږي.
او زمزمه خو براته ګرانی شي تر ته ستنه زیګوله ګرانه کړه خو دا سی و چې دا خو زه چې کله پیښور کې وم د پاکستان ټلویزیون د پیښور څنګه یو خبرونه جوړ کړ چې هغه سندره راوغسته چې کوم ډیر پخوا ویل شوی او هغه د غختل چې په نوي موسیقي سره په نوي وازونو کې هغه بیرته جوړ کی او خلکو ته وړاندې کی. نو دغه غزل خو خیال احمد استاد ویلې دی په خپل وخت ډیر ښه ویلې دی. ما بیا هم دغه یو هڅه وکړه چې په خبرونه کې مې له نوو سازونو سره ووایه او خلکو ته ورسېده او هغوی خوښ هم کړ. د دغې غزل یا دغې کمپوز کې څه خو هم دغسې وه چې دا مخکې ویل شوی وو ما په دوباره وویلو کوشش پوکم که دغه ماته پوره یاد شي دغه یو شعر نیم
مسته یادونا افسانه خکاری دس دستور د زمانه خکاری مسته یادونا افسانه خکاری دس دستور د زمانه خکاری مسته یادونا
ٹولو سواب نو اجر آشدا سپنزل میں سواب گڑا تئی شراب یہ دمست نچوڑا سماد تن وخ کباب گڑا سماد تن وخ کباب گڑا نغم بشرو ہی لہرا کا ون پلا سکش پہ لہرا کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے کالے را کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے کالے را کا عالم کا مدوا لہرا کا تمخ پخوا کے دکھالے را کا تمخ پخوا کے دکھالے کالے
د شیر د کلمہ پر رسا غ سربیره ځینې نور مهارتونه او پوهه هم غواړي. که موږ په یوه مسره کې پوښتنه داسې ولولو چې احساس نه شي ممکن د هغه بیت مانا تغییر وکړي. د کلمه مې هسې نه ده یاده کړې. ځوانه شاعره ثنا سیلی سټوډیو ته راغلې او خپل یو شعر راته د کلمه کوي. هیله ده چې خوند ورنه واخلئ.
دا چې زړګی ویده کومه ټوله شپه ښیښه کې دا چې زړګی ویده کوما ټوله شپه ښیښه کې کلونه وشول چې ساتمه زه ښیښه ښیښه کې زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم لکه زړه تنګې کله کله شي ډېوه ښیښه کې او هم تا بیا تمه د راکړې چې دیدن به کوو هم تا بیا تمه را کړې چې دیدن به کوو ځکه خو ګورم نن ډېره دروازه ښیښه کې او د رنجو خال که مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې د رنجو خال که مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې کلونه وشول چې زه نه ګورم څېره ښیښه کې د غنو ځالې ورانوي سیلۍ ترخه رالوتې د غنو زالی برانوی سیلی ترخر الوته زکه خو ساتم میرات مړی حافظه خیخه کی زکه خو ساتم میرات مړی حافظه خیخه کی
حمید الله زازی چې دوا کال لمخه د کابل د بوتخاک سیمه د غرونو په لمنو کې د یو پارک د بنسټ ډبره یې خو نن سبا یې چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي یوه ورځ ازادي راډیو ته غوږ وم څو تنو شکایت وکړ چې د کابل په ښار کې تفریحي پارکونه کم دي. ما هماغه لحظه پرېکړه وکړه چې په کابل کې به داسې پارک جوړوم چې په سیمه کې ساری نه وي. زموږ همکاره مسعوده نیازی دې پارک ته ورغلې د ښاغلي ځاځي سره یې مرکه کړې. پام مو ورته را اړوم.
زازای صاحب زه چې ګورم نام خدا د کابل خار په یوې لری پرتی سیمه کې د غره په بیخ کې ډیره خایسته منظره ده چې یو خایسته پارک جوړ شوی ده. که تاسو دغه پارک په اړه لږ معلومات راکړئ چې څومره وخت کېږي چې دا پارک جوړ شوی ده او څه انګیزه باعث شوه چې تاسو داسې وغوښتل داسې یو کار وکوئ؟
پارک هو تقریبا دو کال څو میاشتې ووتلې چې دا ما کار شروع کړی و.
او څنګه د نقشه او دا شیان مو خپله داخلي انجینرانو نقشې طرحه کړي دي جوړې کړي دي که بهرنیو انجینرانو نه مرسته غوښتې ده او نقشه کې تاسو هم خوښولو کې دې کې رول لره؟
هو په دې کې مونږ اول چې کله د کار شروع کولو بیا شروالۍ ته لاړو، شروالۍ بیا مونږ پرپوزل ډیزاین وغوښتو نقشه، په دې کې بیا شرکتو والا راغله ډېر، بیا په دې کې شرکتونه هم د ایرانیانو کار کړی، چینایانو ورکې کار کړی دی، هم د هلی شرکت و کار کړی دی.
او څنګه مو غوښتل چې د کابل ښار نسبتا یوه لرې سیمه چې د غره ډډه ده کنه دغه ځای یو ستاسو انتخاب و که همدغه ځای درته پیدا شي نه څنګه مو دغه ځای خوښ کړ؟
ما په یو وخت کې د ازادۍ رادیو نه یو پروګرام اوریدلی و د باغیواش او د باغی بابر په حساب کې، بیا پروګرام بیا د خلکو دپاره بیا دا ځای کم دی، بس بیا ما چې سوچ وکړو چې د دې پارک کې د دغه ځای کې باید یو پارک زه جوړ کړم د خلکو دپاره، بس مغه تشویش زده کړو، بس توکل په خدای کار مې شروع کړم، تر دې پورې چې اوس ټول هیوادوال ورته خوشحاله دي.
څومره دلته خلک مراجعین راځي، څومره خلک خوشحاله دي تاسو چې ګورې هیوادوال دلته عملاً وزي ساحې ته دوی ګوري؟
خلک خو ډېر خوشحاله دي. صحیح ده، نفوس د کابل تقریبا څه کم 2 میلیونه ته ورسېدو، هم دا رقم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کم دي، خو دولت نه غواړو چې موږ په دې کې همکاري نوره وکړي او نوره خلکو دپاره باید نوره کار جوړ شي.
او د میرمنو په باره کې راته کوئ، په دې پارک کې د میرمنو راتګ څنګه د ډېرې راځي او تاسو څه تدابیر نیولې له دې اړخه چې دوی ونه ځورول شي د ځینې ځوانانو لخوا؟ کنه دغه باره کې راته وایي.
موږ هم د میرمنو دپاره خاص ورځ تعین کړی دی چې د دوشنبې ورځ د فامیلي ورځ د میرمنو دپاره دی. بیا په دې کې موږ خپل سیستم جوړ کړی دی، دا د امنیتي سیستم اموسه دا ځای د عزت لپاره مو جوړ کړنه د خلکو د عزت لپاره چې څوک شي دلته مو غیر خلک لوپر خار یا غیر خلک چور بند کړی دي په دروازې کې چې کړه راځي مو تلته پاتل کې دا خلک د خلکو بازار نه امغې نه دینې استنو. په 13 دوشنبه کې ماته په میلو ول خپل رغله چې مو په کور کې دومره ازادانه نه یو ګرځیدل لکه په دې پارک مو ازادانه و ګرځیدو راغله یو نیم ساعت یو سات وخت مو تیر کو.
زازای سپ کده پارک د سانتیاو په اړه معلومات راکړي چې کومې کومې برخې دي پکې د تفریح لپاره نور څه سہولتونه دي
په پارک کې؟ خو تقریبا ډېر سیستمونه موجود دي، ډېر پس ډیزاینونه شوي دي، پارک لوی دفتر لري، دغه ځای خاخ مسجد لري، د اوازه لپاره د سنا حوض مون په اینده کې لرو، وتره کم اوس مون دستګاوې نصب کړې دي، خلکو ساتیره لپاره رستورانتونه دي، کانتینونه دي، څو رحمه ان شاء الله ورو په ورو دا پروګرام آینده لپاره ډېر غټ پروګرام دي چې دا ان شاء الله سر ته ورسیږي.
داسې پلان هم شته چې ځینې پروګرامونه یې نندارتونونه یا مشاعري یا کنسرتونه لپاره دغه لپاره هم تاسو امکانات لري چې پاینده کې له خیره بیا که څوک غواړي دلته نندارتون خلاص کړي یا کنسرت ورکړي؟
بله بله، ان شاء الله ما دا په آینده کې په دې لپاره پروګرام دی کنه چې زه غواړم چې آینده کې یو ځای جوړ کړم، ار همیش به دلته نمایشګاه جوړ شي، افغانستان تجاران دلته روشي خپل نمایشګاه وخی او په ډیر کم مصرف مصارف پونه شي خلکو ته یو خیر ورسې. دا غواړم چې دوی لپاره یو بیل ځای دلته جوړ کړم.
زه چې کوم کنه دغه ساحه څنګه څه عمومي سړک نه لګلري ده، د ترانسپورت سہولت څنګه ده؟ کپته غاړه مو خپل پارک ساحه هم ډیره لوی ده، نامه خو ده یو سره بل سره تاګ هم شاید ځینې ماشومان او سکورنۍ سره په دغه اړه سہولتونه لري؟
بله بله، اوس ما ته ځنه موټر دی رات ګمرکی ما ولر دی او نه ځنه ماشین موټر ما راوستل دی چینه د برکی موټر چې په خارج ټولو ملکو کې د پارکو کې د برکی موټر ګرځي ما راوستل افغانستان ته، ان شاء الله اولین وار و چې ما دا موټر راوستل د خلکو اسانتیاو دی پر هم په پارک یو ګرځي هم د کا نور اسواري موټر نه هم هغه ته بوزي ځته ورسې دی خار پورې
بهر کې. د سی افغانستان خلک تصویر لري چې دلته جنگ دا او خود سه ځایونه نشته او خلک په بد وضعیت کې دي، دا سه ځایونه کوي خلک یعنی دا به څومره د افغانستان یو خط تصویر وړاندې کې بهرانيانو ته؟
ډېر په دې کې خارجان کله راشي او ډېر خلک هیوادوال د خپل خارج کې ډېر ورته خوشحال دي، خو بیا د خارج کې د سرمایه‌گذاران چې دونه ما دا غوښتنه ده چې راشي خپل سرمایه‌گذاري په خپل متن کې وکړي، خپل خلکو ته خیر ورسیږي او دا سرمایه‌گذاري دوی نه پاتې کیږي.
او زازا صاحب تاسو دغه پارک چې مدل ته جوړ کړی نو نور ولایتونو کې هم پلان لري پر راتلونکي کې؟ له خیره چې ولایتو ته مو غزه وي دغه پارکونه په ولایتو کې مو سپی کابل تر څنګ یا په نور سیمو کې هم د کابل
ان شاء الله چې په دې کې ما سره دولت لږ همکاري وکړي، ما دې ته پلان چې دا به د مرکزی پارک هم نور شاهونه وځ په ولایتو کې ان شاء الله پر راتلونکي کې جوړم.
ډیره زیاته مننه زازا صاحب.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو